پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو د 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې د ویبلې کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پښتنو د اصل او نسب، تاریخ او پښتو ژبې په اړه مو په تیرو پروګرامونو کې معلومات ترلاسه کړل. په روانه خبرونه کې به دا واوري چې پښتنو له خپل اصل ټاټوبی افغانستان څخه څه وخت او د څه لپاره د هند پر لور کډوالۍ یا هجرت ته مخه کړه، او دا کډوالۍ د دوی پر ژبه او کلتور څه اغیز وکړي. په دې پروګرام کې مو په لندن کې میش د پښتو د لیکوال، تاریخ پوه او څېړونکي شاهسوار سنگروال سره خبرې کړې چې نوموړي د هند په نیمه وچه کې ډېرې څېړنې کړې او ډېر څه یې په سترګو لیدلې دي. د خبرو په سر کې مې له شاهسوار سنگروال څخه پوښتلې چې پښتانه څه وخت او د څه لپاره له افغانستانه هند ته ولاړل. نوموړي په ځواب کې وایي:
د اسلام د سپېڅلي دین د خپرېدو نه وروسته څو عملونه ډېر د پام وړ دي. لومړی دا چې تاسو پوهېږئ چې دا پښتانه قومونه اکثره د مالدار او د څارویو په روزنه بوخت و، او دوی د څارویو د روزنو دپاره مجبور و چې د څړ ځایونه پیدا کړي. نو دې ته اړ و چې د څړ ځایو د ویش په لبابته دوی له یوې سیمې نه بلې سیمې ته کډه شي، او د هند ځمکه یا د هند نیمه وچه د څړ ځایونو دپاره ډېره مناسبه او په زړه پورې وه. دومره خبره د شمیر د زیاتوالي له کبله هم ځینې پښتانه قومونه له یو ځایه بل ځای ته تللي، او دریمه خبره د زمکو د ویش مسله هم د پام وړ دی. او بل خبره چې ډیره مهمه ده، هغه د بهرنیو بریدونه وو. ډیر وخت په پښتنو باندې بریدونه سوي بهرنیو لخوا، دی هغه سیمو ته چې هلته یو څه د دوی دپاره هوساینه وه کډه شوي دي. او له بده مرغه د دوی د کډوالۍ بل لامل دا و چې دوی ډېر ځله په خپل منځي جګړو کې هم بوخت شوي دي، نو دې تاړ شوي چې له یوې سیمې بلې سیمې ته لاړ شي. او د اسلام د سپېڅلي دین له خپرېدو نه وروسته بیا په دې باندې دوه نور لاملونه یو ځای شوي، چې یو لامل یې دا و چې د اسلام سپېڅلی دین هغو سیمو ته ورسوي چې هلته اسلام نه و خپور، او د جهاد په پلمه باندې یا د اسلام د سپېڅلي دین د تبلیغ دپاره خصوصا هندوستان ته، چې تاسې پوهېږئ چې د افغانانو ونډه خصوصا د پښتنو ونډه د اسلام د سپېڅلي دین د خپرېدو په باب هندوستان کې د پام وړ و او نه هېرېدونکی دی. او بل کوم ریاستونه یا کومې واکمنۍ چې د هند په نیمه وچه کې پښتنو مشرانو رامنځته کړې، د دغو ریاستونو یا د دغو واکمنیو د پیاوړتیا لپاره یا د دغو واکمنۍ د ځواک او واک لپاره دی هغو سیمو ته مخاړولی چېرته چې پښتانه میشتو ودانو.
سنگروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هم ذکر وکړی او ځینې تاریخ پوهان هم وایي چې له افغانستان څخه ګڼ شمېر پښتانه په بیلابیلو وختونو کې د فتوحاتو لپاره تللي او بیا هم هلته پاتې شوي دي. له دې نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
بالکل، که فرضاً موږ د یو لرغونپوه یا د یو ختیځپوه د بیلو نظر راواخلو، بیا او یا د ده په څېر ځینې څېړونکي وایي چې یا خصوصا د هند د تاریخ په 2 مخکې هم دا خبره یاده شوې ده چې کله پښتانه په 2 پیړۍ کې د سند نه راواخله د کشمیر تر برخو پورې او د ملتان شاوخوا سیمو پورې وایي، کله چې پښتانه دلته ځای په ځای شول، دغه وخت کې محمد بن قاسم وایي چې بیرته خپل مرکزي حکومت وغوښته. یو تعداد هغه مسلمانان چې د سند په شاوخوا سیمو کې او یا د ملتان په شاوخوا سیمو کې چې ځای په ځای وو، هغه پخوانی راجاګان چې دوی د اسلام د سپېڅلي دین د کسانو د برید نه تر شاسی وو یا نورو سیمو ته تللي وو، هغوی د بیرته راغله چې دا سیمې بیرته ونیسي. وایي دغه عربو پښتنو ته پناه وړه او پښتنو هم دوی ته پناه ورکړه. نو د دې نه سړی داسې معلومات ترلاسه کولی شي چې په دغه وخت کې لا هم، یعنی په 2 هجري پیړۍ کې لا هم پښتانه د شمیر له کبله، د څومره والي، د څرنګوالي له کبله د پام وړ و چې دوی د هغو راجاګانو په وړاندې ودرېدل او عربو ته یې پناه ورکړه. خو خیر، هره خبره چې وي وي به، دغه څو لاملونه وو چې پښتانه دې ته اړ شوي دي چې د هندوستان په پراخو ورشوګانو کې خواره شي، او هلته نتیجه بیا دا شوه چې دوی هلته واکمني جوړه کړه. تاسو ته معلوم دی چې تقریبا په 4 هجري پیړۍ کې، یا د نن نه 1000 کاله مخکې، شیخ حمید لودی چې پلازمینه خپل د ملتان خارو الته یو واکمنی جوړ کړه. دغه می ضرور ګڼل چې ما مخکې یادونه وکوله چې پښتانه نه یوازې د پښتنو د واکمنۍ لپاره په هندوستان کې جنګېدلي، له بده مرغه چې د نورو واکمنو لپاره هم جنګېدلي. فرضاً د سلطان محمود غزنوي صحیح ده چې د افغانستان واکمن و او غزنی پلازمینه و، ولې اصلا د ترکیې و او منتها غزنوي محمود هم مور پښتانه وه. نو کله چې د اولس وارې یا زیاتو کم په هند حمله کوي، یو وخت هم د بری ترلاسه نه کړ. نو وروسته مور ورته ویل چې ته زویه پښتانه په خپل لښکر کې ونیسه. نو بیا ویده پښتانه په خپل لښکر کې ونیول او د دې لښکر واخنه برخه هم تقریبا پښتنو جوړوله. او هغه پښتانه مشران چې تر شا د پښتنو لښکر جوړ کړی و او د سومنات یعنی د هندوستان په هغه مهم بوت چې تاسو ته معلومه دی، په هغې برید وکړ. په هغې کې یو ملک یحیا و، بل ملک محمود و، همدغسې ملک عارف و، ملک غازی و، ملک شاهو و، چې دغه ملک شاهو کورنۍ هم وروسته بیا په هندوستان کې واک پیدا کوي، ملک خانو و، او ملک احمد و. دا د خانو په باب یوه لنډۍ موجوده ده د موږ په ولسي ادب کې، که د خانو لښکرې راغلې زه به ګوملې ته د یار سلام ته ځمه. تاسو ته معلوم ده چې د شهاب الدین غوري په زمانه کې هم ډیر پښتانه، خصوصا دا غوریاخیل پښتانه یا خیخي تبرونه یا نور کاغه غلجی دي، کاغه دورانی دي، دغه بیلابیل قومونه تقریبا هندوستان ته مخه کړه، چې ګڼ شمیر پښتانه د شهاب الدین غوري د واکمنۍ په مهال هندوستان ته تللي دي. او له شهاب الدین غوري نه وروسته دا سلسله همداسې شروع کیږي ورو ورو تر هغې پورې چې بهلول لودی واک ته رسیږي. کله چې په بهلول لودی باندې به سخت راغله، نو دی به مجبور و چې د کسی غره ته یا د سلیمان د غرو شاوخوا سیمو ته ځواب ولیږي. او له هغه نه ګڼ شمیر پښتانه ځوانان د خپل لښکر د پیاوړتیا دپاره هندوستان ته راوغواړي. نو همغه و چې ورو ورو دغه له یوې خوا هم د پښتنو واک او حکمراني په هندوستان کې ټینګه شوه، او له بلې خوا دغه پښتانه په بېلابېلو وختونو کې هندوستان ته راغلل او په هندوستان کې آباد شول، په هندوستان کې ځمکې خپلې کړې.
صحیح. شاه سوار سنگروال صاحب، بله پښتنه دا پیدا کیږي چې تر کډوالۍ وروسته پښتنو په هند کې خپل ژوند په څه توګه پرمخ بیوي؟
یو شمېر هغه نوابان یا هغه خانان او ملکان چې د سیمه ییز واک هم درلوده، خو که دغه سیمه ییز واک هم درلوده، که چېرته هغه د پښتنو پاچاهانو واکمني وه او که چېرته هغه د مغولو واکمني وه، دوی دا سیمه ییز خپل واک ساتلی وو، یعنی یو ډول خودمختاري درلودله. دوی صحیح ده چې په ځینو وختو کې به همدغه که د مغول واکمن وه او که پښتانه واکمن وه، کله به چې په دوی باندې غږ وسو نو د علاجات په شکل باندې دوی خپل لښکرې درلودلې، خپل ځوانان یې درلودل. دا هم د دوی سره ځینې دایمي وه او ځینې هم که په کله کله وختو کې به دا ځوانان راټولول، بیا به د هغه مرکزي حکومت د پیاوړتیا دپاره یا د مرکزي حکومت د پراختیا او پرمختیا لپاره به په دغه سیمه ییزو واکمنو باندې غږ کېده چې دا په ګڼ شمېر کې، په ډېر شمېر کې، یعنی د بنګال نه راواخله تر وی هند پورې، او یا همدغسې د وی هند نه راواخله هندوستان تر نورو سیمو، خصوصا په شمالي او شمال شرقي سیمو کې په ډېرو ځایو کې سیمه ییز واکمن پښتانه وو. هغه که د سوري تبر و، هغه که د نیازي تبر و، هغه که د لودي تبر و، حتی په هغو کې د کاکران هم و، حتی په هغو کې نور بیلابیل قومونه هم و چې هر سیمه ییز واکمن د ځان دپاره یو لښکر جوړ کړی و.
سنگروال صاحب، آیا له افغانستان څخه هند ته تللي ټول پښتانه هم هلته پاتې شول که ځینې یې بیرته هیواد ته راغلل؟ او هغه چې هلته پاتې شوي دي د هغو لامل څه و؟ هغه ولې هلته پاتې شول او هغه نور بیرته راغلل؟
یو تعداد هغه کسان چې نسلونه هلته په جاګیر کې پاتې شول، فرضاً ځینې خانان هلته پاتې شول چې دوی دغه د خاني سلسله له پلار نه زوی ته، له زوی نه مسی ته همداسې پسې راوغوځېده د خپل جاګیر د ساتلو دپاره، او د دوی په ګاونډ کې او یا د دوی په د واک په ساحه کې چې کوم نور پښتانه ورسره و او نسلونه پاتې شو، هغو ولیده چې هلته ژوند خوندي دی او هلته ژوند په آرامي باندې تیریږي پاتې شول. ولې یو تعداد بیرته راغلل؟ یو تعداد هغه واکمنو سره چې تللي وو او د دغو واکمنو سره په لښکر کې بیرته راغلي دي، او ځینې بیا له بده مرغه د خپلمنځي جګړو له کبله بیرته افغانستان ته راغلي دي، د دې دپاره چې په دغه جګړو کې نور هم ښکیل نه وي، بیرته خپل پلارني هیواد ته راستانه شوي دي. خو ډیر شمیر هغه پښتانه چې تلي اول ته آباد شوي دي، اول ته د ژوند نیکمرغه شیبې لیدلې دي، له بده مرغه بیرته افغانستان ته نه دي راستانه شوي.
نو اوس چې کوم پښتانه هلته په هند کې پاتې دي د پیړیو راهیسې، څوک د لسګونو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، دا کډوالۍ یا هجرت د دوی پر ژبې او کلتور څه اغېز کړی دی؟
زه دا غوښتم چې د دې نیازیو یو تاریخ په بشپړه توګه نه، خو لږ تر لږه باید یو تاریخ ما دې لیکلی وای. نو داسې مې هغه هم کړ چې په هغه نیازي څوک دي. ما غوښته په دې باندې یو څېړنه وکړم، ځکه تاسو ته معلومه ده چې دا درې قومونه د پښتنو په د هند په نیمه وچه کې هم واک درلوده او هم شمیر ډېر و، چې لودي دي، سوري دي، نیازي دي، او دا تربوران هم دي تاسو ته معلومه ده، او پلار یې اصلا لودي ده او دا نیازي او سوري ده، دا اولاده ده، یعنی نږدې تربوران سره پیدا شي. کله چې زه میاوالې ته لاړم، نو په میاواله کې کله چې دا پښتانه لیدل، ټول کړه وړې د پښتنو ډېرې درلوده، اجره یې درلودل، یو جوړه خبریتونه یې درلودل، کالي دا ټول لباس دې ته ورته و. نو فقط هم دغه بریتونه به تاول را بغې کې خان صاحب مې هم پټانو. دغه دغه خبرې او د پښتو ژبې یو ټکی هم په دې کې ژوندی نه و، او نه په پښتو باندې پیدل. ډېر سپینګیری کوم یو کبه پیدا شو، هغه به ګوډه ماته پښتو ویلې، خو پښتو یې لاسه ورکړی و. خو څومره چې د کلتور په ساتنه کې ژبه رول لري، زه فکر کوم چې بل توکی بلا دومره د پام وړ نه وي، ځکه ژبه پخپله د کلتور د انتقال وسیله ده. نو کله چې ژبه مري، ورو ورو کلتور هم د یوې ټولنې له منځه ځي. نو په همدغه اساس باندې په هندوستان کې هم چې زه لاړم، فرضاً دغه نوی ډیلي زاړه ډیلي دواړو ته لاړم، ما غوښته چې هلته زه د شهاب الدین د غوري د مهال ځینې نښې نښانې پیدا کړم، او زه په ډېرو هغه زړو زړو ځایو باندې ګرځېدم. یو ځای ته ننوتم چې دا نو مخامخ د شیرشای سوری هغه ډېره تاریخي کلا ده په نوي ډیلي کې، مخامخ یو بل زړه کلا ده. خو داسې معلومیږي چې د پښتنو هغه جوړښت یې د پښتنو کلاګانو ته ورته ده. کله چې زه پرې ورننوتم، کتلې مې شاوخوا ښي و چپ لاس ته داسې تیګې ولیدلې وې، او ټولې دا کلاوې هم له تیګو له ډبرو نه جوړې وې، او دا ډبرې هم لکه خښتې غوندې داسې جوړې شوې وې چې سړی ورسي حیران پاتې کېږي چې هغه وخت کې په دې په پښتنو کې څومره عظمت موجود و چې دوی داسې کلاګانې داسې جوینه جوړ کړي دي. خو ښه وړاندې چې لاړم، هېڅوک نشته نو برې کلا کې وړاندې چې لاړم، ګورم همدا کلا کې یو وړوکی مسجد هم و. چې لاړم په دغه مسجد کې دوه کسانه ناستې، یار د عمر به داسې وګڼه چې د پنځه اویا کالو شاوخوا به و، دا بل به اتیا و. کله چې ما د دوی سره خبرې شروع کړې، اول خو راته ویلې چې ته به تږی شوی، موږ به د څا نه اوبه درته وباسو. نو ما ویلې د څا اوبه خو به ترخې وي نه، دا اوبه لکه د زمزم اوبه دي، او دا شهاب الدین غوري دا په خپلو لاسو دا څاخ کلي. دلته نو ما ته خپله خبره پیدا شوه، ځکه دوی زه وم پېژندلم چې زه افغان یم، چې زه خو د همدې خبرې پسې راغلی وم. نو ما پوښتنه وکوله چې ته څنګه وایې چې دا څا شهاب الدین غوري ایستلې؟ وایي دا ځکه زه وایم دغه څوک چې نو عمر یې پنځه اویا کلن ده، ده راته وویلې چې دا شهاب الدین غوري چې راغی، وایي د ما نیکه ما په خپل لیدلی ده چې د ده عمر یو سلو دیارلس کلن و. ما ته کیسه کوله چې د ما نیکه د سلطان شهاب الدین غوري څه دلته راغلی و، او دغه څا دی په یوه شپه کې وښکله. کله چې وښکله وایي اوبې خوږې وې، نو بیا یې ورو ورو شروع کوله دا مسجد یې جوړ کړو، این داسې خبرې مبرې جوړې کړې. ولې له بده مرغه دغه سړی هم په پښتو نه پوهېده، خو په دې افتخار کوو چې زه د شهاب الدین غوري د تخم نه یمه، او زه پښتون یم، زه افغان یم، زه پټان یم، په دغې کلمې افتخار کوو. خو له بده مرغه نورې د کلتور نښې نښانې په کې، ژبه خو بیخي نه وه، د کلتور نښې نښانې هم چې په پښتنو کې کمې په هغه اصلي بڼه موجودې دي نه لیدل کېدلې.